په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزا شلمه د جون میاشتې نه همه خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچ درنه ده، نو دې ترتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنی د غبرګولي 28 نیټه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شمې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 منی د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. د غرض لغور او پنشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، ایمنست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان پاړه چې وای ځواکونو یې د غزه په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمتسوي ژوندۍ ژغورلي غبرګون وشوت. جو بایدن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان و نشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر ومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 3,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼه ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,350,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,015,080 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,000 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بیپلی ډاکټرانو ټولنې وویل چې دغه یولس مړي د پلټنې د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړ چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیري له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وژل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وژل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي و چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وژل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حملې په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګالګادود سیمه کې په یو کمین کې دغه شمېر افراطی وسلول ووژل. اعلامیه وایي د الشباب وسلولو خلاف هوایي حملې هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر د مورید ښکاری ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوړې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دوه په باب اندېښنه سوالي.
په کورنۍ کې دولس کسان یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده شوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره شوی. د امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندي کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاری ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر کې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زر ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لا لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاته یې ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مئی له څلورمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلورمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټۍ او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډو ته وویل د پرلت کمیټۍ یوه بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر اوومه یوه غونډه هم کړې. داغه خبره چې د مئی له څلورمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا 110 کسان ژوبل شوي او په لسکونه نور نیول شوي دي.
پرون د پرلت ډیره اوږد میټینګ وسولو د پرلت کمیټۍ چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر 110 پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي، او تر 300 شاوخوا چې دي هغه عام خلک چې کیلې له ور شوي دي، په هکې نه کسه زموږ د پرلت کمیټۍ هم ده.
د جون پر څلورمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټۍ 15 غړي د جون پر اوومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي، خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړي. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تانې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدیږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تانې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت ته نیول شوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 2.4 میلیونه وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د WFP د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هیڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې WFP په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنې بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنې مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنومي په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیایي کارکوونکي وه اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره 2 ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال دو ماست، بسیار زیاده می 3 ساله و
یو ماشوم می دری کلان او بلی دیو کالو دو می استو دی وارزواکی دی پلاری نستا زده کور دو ری گتون کیم دان دنستا دری کالکی گی چی هیچ کار نلرم دری زلی کلینیک تاو لادم خو درمل نیو نسوا ووز پا وچه دو ری مورستی رو
جایشم نیو حالا دی که کتنم نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې دولس کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کوه. هغه سیلاب یووړه، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلی وه چې وروستي سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه درېږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر څنګ ولاړ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنه کړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل ماکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډېر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 6مه نیټه د نورماندی د جګړې د 80مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته یې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تېره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبله یو سایت خراب سوی او دوی لتاونونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت لامله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورزنی چاري لخند او ځان سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا لکبل نس کولای خپل کارونه پر وخت تر سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه درې اگر اگر زوای چې چیل خراب چې او مټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر. نو د ازمشتز وطنوال د تجارتان دغه دایسته ودغه کې د ازمشتز د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک د مشکل د دغه وس حالات هم دایسته الله تیاری ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف په پندران توار سه
ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي ټوله د چیلو سم موټر خراب یا موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کیبل کړي خو د هغه د چیلو د لاسه وي د دولت څه مدا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي دلته موټران ټوله خرابوي موټرسایکلان موټران ټولو ته تاوان لري
زما نوم صدیق الله دی د دولت څخه مدا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کړي نو دا تیل ډېر خراب شته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زما نوم سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د تیلو د امله خراب چې دوغونه ډېر د تیلو د امله خراب را روان دي ګرد تیل خراب چې سم تیل چندانې نسته یو ځای ځای پیدا کیږي مګر چندانې د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجرا وړي چې خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب چا سم برب سپرې شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا کرار یې ګر سره کاش نه پکې کې مکمل چل زیات خراب کې
زما نوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینچ دا وروای چې دوه قدمه نزبیا مو ټانکی را تا کو ورپا کې کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سر راوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو له کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسیع نه درلود دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ډله ییزو ودونو پروګرام د ننګرهار ولایت کې ترسره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوي دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغه ځوانانو ودونه وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوي وو ځینو زمانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او له اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ شول له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم راوم څنګه تل کنه لکه د اقتصاد یو خانه لکه مثال درې سو څلور سو او کوم دورز پیدا کول هغه هم د کور نه پکا کیدل او نور به هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړیده چې موږ دا غټ ولور غوڅ کړو تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالي دی چې دا په خاطر د دې چې شپږ کال او اوس کال یو ځوان ناست دی وایي یو خوراکي شپږ کال ناست دی دا ډیر غټ مشکل دی البته هغه چې ودونه وشي دا زه په خپل هم په ویاړه ما زما د کوژدې د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کام کول لکه راس کې 200 ګټل 300 نو د کور خرچه به پکې ده او ما دومره واسه نه درلودله چې انسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کمو واده ته وتم زما ورور د سوې درې لک روپۍ ورور نیو او یو بکولې سرو
دا ډلهیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی وو هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلهیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونتوانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمال په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سیشن به پور از ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام خو زه یو نیک اقدام بولم ځکه چې زمونږ په حیوانات کې به روزګاری ډېر کړه
زیاتره ځوانان زموږ بې روزګاره دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزداف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سې ډلهیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زموږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو دیرس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري چې اکثرا کوژدن سوې جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.